پیام شما نظر شماست.
درنوریدونکو السلام علیکم. د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی د ازادي راډیو د خبری مجلې ته ښه راغلاست ویم. پیل په خبرونو کوو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي موسکو هیله مند دی چې د یو بل پر خاوره د ایران او پاکستان وروستۍ حملې په افغانستان کې پر ډیپلوماتیکو هڅو اغیز ونه کړي. د روسیې د خبري اژانسونو د راپورونو له مخې سرګی لاوروف دغه څرګندونې پرون په موسکو کې یوې خبري غونډې ته کړې. پاکستان پرون سهار په یو ځوابي اقدام کې د ایران پر سیستان او بلوچستان ولایت حملې وکړې او ادعا یې وکړه چې د ترهګرو یو خوندي مرکزی په نښه کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د بشري مرستو بله بسته یې پرون کابل ته ولیږله. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل د روسیې د اضطراري حالاتو یوې ځانګړې الوتکې د خوراکي موادو په ګډون دغه 3 ټنه بشري مرسته کابل ته لیږلې. په دوام کې راغلي روسیه د افغانستان له خلکو سره خپلو بلایوازه مرستو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې په خوست ولایت کې د وړو کسبونو او کارونو په برخه کې له لسګونو ښځو سره مالی مرستې کړې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنرې پرون په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي د شپږو ماشومانو مور بس بیګم د دغو مالی مرستو له لارې توانېدلې خیاطي پیل کړي. دغې مېرمنې ویلي د هغو عوایدو له لارې چې ترلاسه کوي یې کولی شي د خپلې کورنۍ لاسنیوی وکړي. دا نه دي ویل شوي چې په ټوله کې له څومره ښځو سره مالی مرستې شوي. بل لور ته د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون په خپله ایکس پاڼه کې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ پر دوام ټینګار کړی او ویلي دي دوی به ترڅنګ وي. طالبانو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او فعالیتونو د محدودیتونو په دوام په اسد میاشت کې د ښځو سینګارتونونه هم وتړل. تر دې مخکې طالبانو په کورنیو او نړیوالو غیر دولتي موسسو د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار هم منع کړی و. د افغانستان د ویلچیر باسکټبال ټیم د ایران د ټیم په وړاندې ماتې خوړلې. د افغانستان او ایران ټیمونه د آسیا او اوقیانوسیا د ویلچیر باسکټبال د سیالیو په څلورم پړاو سیالیو کې پرون د تایلند په پلازمینه بانکاک کې مخ شول. د افغانستان د ویلچیر باسکټبال فدراسیون په خپل فیسبوک کې لیکلي دغه مسابقه د 1-1 نتیجې سره د ایران په ګټه پای ته رسیدلې. تر دې مخکې بیا د افغانستان د ویلچیر باسکټبال ملي لوبغاړي ښه ځلیدلې وو. د نیوزیلند، سعودي عربستان، فلیپین او متحده عربي اماراتو ټیمونه یې مات کړي وو. ټاکل شوی د ناټو شاوخوا 9000 پوځیان د تیرو 3 تر ټولو لوی پوځي تطبیقاتو کې برخه واخلي. دغه تمرینات ته د ثابت مدافع 2040 نوم ورکړل شوی چې د سړې جګړې له پای ته رسیدو وروسته د ناټو تر ټولو پراخ پوځي تمرینونه ګڼل کیږي. دوی په دې اړه تمرینات کوي چې امریکایي پوځیان څنګه د روسیې پر پوله د پروتو اروپایي متحدانو لپاره استحکامات برابرولی شي. د ناټو یو جګپوړي امریکایي قومندان جنرال کریس کاولی پرون په بروسل کې خبرونه ته وویل دا تمرینات بل اونۍ پیلېږي او تر می میاشت دوام کوي. هغه ویلي دغه تړون به د دغو تمریناتو په مرسته د اروپا د دفاع د پیاوړتیا لپاره له شمالي امریکا او د ناټو ایتلاف له نورو برخو د پوځیانو د چټک استقرار لپاره خپله وړتیا څرګنده کړي. د سوری د اپوزیشن ځینې فعالان وایي لږ تر لږه 9 کسان د سوری په جنوب کې پرون وژل شوي. د دغو فعالانو په وینا احتمالا دغه حمله د اردن د هوایي ځواک لخوا شوې. دا په هغه سیمه کې چې د مخدره موادو قاچاق وړونکي پکې فعال دي د هوایي حملو تازه پیښه ده. او د هند چارواکي وایي دغه هیواد د لویدیځ په اوبو کې د یوې بیړۍ د نسکورېدو په پیښه کې د 9 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 10 کسان ډوب شوي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې دغه پیښه په ګجرات کې پرون هغه وخت شوې چې ځینې زده کوونکي د ښوونځي لخوا په تنظیم شوې میله روان شوي وو. خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي او د خبرونو لته په تفصیل ولولې. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د سر مطلب مودا دی چې د پاکستان او ایران ترمنځ د وروستیو لانجو په اړه د غبرګونونو په دوام. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي هیله ده چې د پاکستان او ایران وروستۍ حملې په افغانستان کې پر ډیپلوماتیکو هڅو اغیز ونه کړي. په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام یا UNDP په یو نوی راپور کې راغلی چې په تیر 2023 کال کې د کارګرو ماشومان شمیر په افغانستان کې یو څه کم و. دا رپورت هم تاسو ته خبرو چې په کابل کې د پاسپورت ریاست شاوخوا د زرګونه خلکو ټولېدو بې نظمۍ او ګډوډۍ رامنځته کړي. ځینې خلک وایي چې طالب امنیتي ځواکونه له دوی سره ښه چلند نه کوي.
بزرگونو خلق رغلی پاسپورت یې دروازه ته ولاړ دی د یخ شپې تیروي او سیستم ګډ ور دی معلوم نه دی سرنوشت معلوم نه دی ګڼه ګڼه ډېره زیاته بېګاه هم زخمیان دلته خلک خولاندې شوي وو.
د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې به هم واورو.
ګارډین ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. بلوچستان چیرته دی او ولې د ایران او پاکستان د بریدونو هدف دی؟
او په کندهار کې د کوچیانو له ستونزمن ژوند مو خبرو.
گزارم دای سخته ده به خدای که دیالوونه جای پیدا کوای خیمه نلرو سپینگی دی خواره نمده دی کسان ده تساره یخ داشت داشت که بعد هم کار جیر ترخته.
در دیشی بی
ده آزادی رادیو خبری طولگه
بیا مخراغ لري راز اول مطلب ته روسي د بهرنوي چارو وزیر سرګي لاوروف وايي موسکو هیلمندې چې دیوبل پر خاوره د ایران او پاکستان ورسته عملی په افغانستان کې ډیپلوماټیکو هڅو اغیز و نه کړی. روسي د خبري اژانسو د راپور لمخې سرګي لاوروف دغه سرګندونی پرون په موسکو کې یوې خبري غونډې ته کړی دی. پاکستان پرون سهار په یو ځوابي اقدام کې د ایران پر سیستان او بلوچستان ولایت حمله وکړه او ادعا یې وکړه چې د تراګرو یو خوندي مرکز یې په نښه کړی دی. تر دې مخکې ایران د پاکستان په خاوره کې دیتا ورته حمله کړی و. جزئیات په دغه رپورت کې
د ایران په خاوره کې د پاکستان تر ځوابي حمله وروسته ځینو هیوادونو له دې ډلې روسیې، چین او ترکیې له ایران او پاکستان د زغم غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هیله وشوده چې د ایران او پاکستان ترمنځ وروستی کړکیچ په افغانستان کې د دوی پر ډیپلوماتیکو هڅو اغیز ونه کړي. د روسیې د تاس خبری آژانس د راپور له مخې سرګي لاوروف پرون پنځشنبه په مسکو کې یوې خبری غونډې ته وویل هیله من دی چې د ایران او پاکستان متقابل حمله د مسکو فارمټ د کار په وړاندې کوم خنډ جوړ نه کړي. د هغه په وینا چین، پاکستان او ایران د دې فارمټ یو پر څلورمه برخه غړي جوړوي. روسیې په وروستیو کلونو کې د مسکو فارمټ په چوکاټ کې د افغانستان په باب ګڼې غونډې جوړې کړې دي. د روسیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو روسیه له ګوتو په شمیر هیوادونو څخه ده چې د طالبانو ډیپلوماتان یې منلی دي. لاوروف ویلي چې مسکو د افغانستان له مسایلو د یوې شیبې لپاره هم لرې نه و او د هغه په وینا د افغانستان د سرپرست حکومت له چارواکو سره خپل تماسونه خوندي ساتي چې له دې سره وکولای سي د پیشنهادونو د پراختیا لپاره جوړښتونه افغانستان ته هم وغځوي. پاکستان په یو ځوابي اقدام کې د پنځشنبې سهار د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې حمله وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه حمله د وزارت په ټکو د ایران په دغه ولایت کې د ترورستانو پر پټنځایونو کړي دي. د ایران تسنیم خبری آژانس د سیستان او بلوچستان ولایت د مرستیال علی رضا مرحمتی په وینا راپور ورکړی چې ویلی دی په دغو حملو کې څلور کورونه تخریب سوي او لس ملکیان وژل سوي چې ټول پاکستانیان دي. دا حمله داسې وخت سوي چې د ایران سپاهي پاسداران تیره سه‌شنبه د پاکستان پر بلوچستان ایالت حمله وکړه چې په نتیجه کې د پاکستاني چارواکو په خبره دوه ماشومان ووژل سول. ایران ویلي چې پر بلوچستان په حمله کې د جیش العدل ډلې جګړه مار په نښه کړي دي. په دې لړ کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د ایران او پاکستان ترمنځ پردې کړکیچ اندېښنه ښوولې ده. دغه وزارت ویلي هیله من دی چې دغه کړکیچ د خبرو او همکارۍ له لارې ژر ختم سي. په دوام کې ویل سوي چې انقره تیاره ده د دې ستونزې په سوله ییز حل کې مرسته وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هم ویلي چې دغه هیواد د ایران او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب ته تیار دی. مایو نینګ ویلي د چین لوری هیله من دی چې دواړه لوري له زغم کار واخلي او د کړکیچ له زیاتولو ډډه وکړي. اروپایي ټولنې هم پرون اعلان وکړ چې د یو بل پر خاوره د پاکستان او ایران حملو په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالي زیاتولو په اړه د دوی اندېښنه پارولې ده. د فرانسې خبري آژانس د راپور له مخې د اروپایي ټولنې ویان پیټر ستانو ویلي چې په پاکستان، عراق، ایران او نورو ځایونو کې بریدونه د اروپایي ټولنې لپاره د اندېښنې وړ دي ځکه د هغه په وینا دا حمله د هیوادونو پر حاکمیت او ځمکني بشپړتیا تیری دی او پر سیمه بې ثباتوونکي اغیز لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش هم د ایران او پاکستان ترمنځ پر ولړسوي کړکیچ اندېښنه ښوولې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یا یو ان ډی پی وای په افغانستان کې د کارګرو ماشومان او شمیر په 2023 کال کې یو څه کم او د بالغو کسانو لپاره کاری فرصتونه نسبتا خو د په سال کې د افغانستان کې خلک د بیکاری له لوړې سطح شکایت لري او ځینې کورنۍ وایي د بیوزلۍ له کبله مجبور شوي په خپلو ماشومانو درانه کارونه وکړي. دغه ادارې پرون د طالبانو د واکمنۍ د تیرو دوو کلونو بهیر ته په یو مفصل رپورټ کې کتنه کړې. په راپور کې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو محدودیتونو او ناوړه بشري وضعیت ته هم اشاره شوې. په همدې حال کې د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي دوی هڅه کوي په روان 2023 کال کې د کارموندنې په برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی په راپور کې چې د تیرو دوو کلونو جاج پکې اخیستل شوی د طالبانو د حاکمیت بیلابیلو مسایلو ته کتنه شوې ده. د دغه مفصل راپور عنوان دی د دوو کلونو ارزونه د افغانستان په اقتصاد، کورونایو او د استخدام په متقابلو څانګو کې بدلونونه. دغه راپور په یو برخه کې د کارموندنې شرایطو ته کتنه شوی او راغلی چې تیر میلادي کال په کورونایو کې د بالغو کسانو د کار شرایط یو څه بهتره شوي وو او په ماشومانو د کارونو اندازه هم یو څه کمه شوې ده. دغه راپور وایي په 2021 او 2022 میلادي کلونو کې د کورونایو د بالغو کسانو کاري شرایط هماغه 40% وو، خو په 2023 میلادي کال کې دغه فیصدي 43% ته زیاته سوه. د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام په راپور کې ویل شوی چې په 2023 میلادي کال کې په ماشومانو د کار اندازه یو څه کمه سوه چې په 2021 او 2022 میلادي کلونو کې 8% وه، خو په 2023 میلادي کال کې 6% ته راټیټه سوه. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی په خپل ایکس شبکه کې له دې راپور سره جوخت ځینې ویډیوګانې هم خپرې کړې چې خلکو د روان وضعیت په باب کې خبرې کړې دي.
همونه که دولت افغانستان تغییر کرد،
کله چې په افغانستان کې دولت بدل شو، له بده مرخه یواځینی قشر چې زیانمند شو ښځې دي. ښځې حق نه لري په پوهنتون او ښوونځیو کې زده کړې وکړي. په ټوله کې ښځې یوازې په صحي برخه کې نه، په ټولو برخو کې ضروري دي.
په داس حال کې چې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام وایي چې په افغانستان کې په 2023 میلادي کال کې کاري فرصتونه یو څه شو، خو زیاتو کسانو او سازمانونو ویلي چې د بیکاری اندازه لوړه ده، ګرني زیاته سوي او ګڼ کسان مجبور سوي چې په کار روزګار پسې نورو هیوادونو ته مخه کړي. د بدخشان اوسیدونکی 15 کلن عبدالله وایي دوه کاله مخکې په لسم ټولګي کې درس وایه، خو اوس له دوو کلونو په راغستان ولسوالۍ کې درانه کارونه کوي.
روزګار خراب بود اومدیم دایمیو
روزګار خراب وو. یو دوه کال کیږي چې دلته کار کوم، ستونزې زیاتې دي، ونت باندې دم شو ونځي وایم. روزګار خراب سو دلته راغلم خپل روزګار چلوم.
د بدخشان بل اوسیدونکو 15 کلن محمد رامین هم لورته برخلیک سره مخامخ دی.
مونه یو 8000 یو 5000
د میاشتې 15000 یا 8000 افغانۍ کورنۍ ته ګټم. دا پیسې مونه بسیږي. په دې وطن کې بیکاری او بیوزلی زیاته ده. دلته راغلم په کار بوخت شوم.
په همدې حال کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي هڅه کوي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د زیانګالو کسانو لپاره د نقدي مرستو لړۍ ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د دې ادارې ویان پرویز احمد فیضی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
امسال به خانواده های آسیب پذیر و د یقین کومک های نقدي
سږ کال زیانګال کورنیو او کروندګرو ته مالی مرسته له دې جملې بلای وزن نقدي مرستي او د کار په بدل کې د پیسو پروژې وړاندې کوو تر څو د هغوی لاسنیوي وکړو چې وکړای شي خپلې اساسي اړتیاوې پوره کړي او خپلې کرنیزې سرچینې لکه د اوبو لګول سیستمونه بیا احیا کړي.
تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې یا سیګار ویلي و چې په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته 900000 کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. ویل سوي په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار منع کولو هم په افغانستان کې د بېوزلۍ سطحه لوړه کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو په ځنګړي ډول پاکستان څخه د سلګونو زره بې اسناد افغانانو ستنولو هم په افغانستان کې کاري فرصتونه لا کم کړي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پاسپورت یو شمیر غوښتونکي چې په کابل کې د پاسپورت عمومي ریاست ته د آفلاین یا کاغذي عریضې له مخې د پاسپورت د غوښتنې لپاره تللي ادعا کوي چې د طالبانو لخوا وهل ټکول شوي. هغوی چې په لیکه کې د نوبت د نیولو په هدف نیمه شپه د پاسپورت ریاست مخته تللي په دې پروسه کې له بې نظمۍ هم شکایت لري. د پاسپورت ریاست چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو د حکومت د پاسپورتونو عمومي ریاست د تیرې چهارشنبې په ورځ د آفلاین یا کاغذي غوښتنلیکو اخیستلو بهیر پیل کړ او زیاته یې کړه چې هره اونۍ یوازې د پنجشنبې په ورځ به د غوښتونکو کاغذي عریضې مني. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په کابل کې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست د دروازې مخې ته د پاسپورت غوښتونکو له بې نظمیو او زرګونو ستونزو ډکه سړه شپه تېره کړې ده. یو شمیر یې ازادي راډیو ته وویل چې د چهارشنبې له شپې راهیسې د پاسپورت ریاست ته د آفلاین غوښتنلیک د اخیستو لپاره تللي وو، خو د طالبانو لخوا ورسره بد چلند شوی او وهل شوي دي. یو له دغو غوښتونکو څخه د کابل اوسیدونکی زیارمل دی چې په افغانستان کې د بیکارۍ او بیروزګارۍ او د خپلې مور د درملنې له امله غواړي د پاسپورت غوښتنه ورکړي خو تش لاس بیرته راستون شوی. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
پله پسې درې ورځې پاسپورت ریاست ته جوش په یال د تیرو، نو سهار بیرته دروازې څخه شړل کیږو، نو په زرګونو خلک راغلي پاسپورت ریاست دروازې ته ولاړ دي، دا یخ شپې تیروي او سیستم ګډ وډ دی، معلوم نه دی سرنوشت، معلوم نه دی، نو ګڼه ګڼه ډېره زیاته بېګا هم زخمیان دلته خلک خولاندې شوي وو.
دای وایي چې د اتو میاشتو راهیسې یې د پاسپورت غوښتنه کړې، خو د ډېرو خلکو د غوښتنو له امله نه توانېږي چې پاسپورت ترلاسه کړي. د کابل ښار د دشت برچي یو تن اوسیدونکی رضا بخش چې د چهارشنبې په شپه پاسپورت د غوښتلو لپاره د پاسپورت ریاست ته ورغلی ادعا کوي چې د طالبانو لخوا وهل شوی دی.
درې بجې د شپې تللی وم، ښځو ته یې ډېر لږ دوکان ورکړ او نورې وتړل، ټول یې ووهل او وشړل. کاش چې یوازې اقتصادي ستونزې وای، اوس خو نجونې ټولوي او بیا یې سر او ناموس هم په خطر کې دی، ستونزې ډېرې دي.
رضا بخش وایي چې زرګونه کسان د پاسپورت دفتر مخې ته کتار وهلی خو وار یې نه رارسیږي. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکو د پاسپورت عمومي ریاست مخې ته د لسګونو ښځو او ماشومانو په ګډون د خلکو د راټولېدو ویډیوګانې خپرې کړي چې ښیي دوی د شپې ناوخته پرته له هیڅ امکاناتو د خپل وار د رسېدو په تمه دي. د دغه وضعیت او د خلکو د ستونزو او ادعاو په تړاو مو په کابل کې د طالبانو د حکومت د پاسپورټونو د عمومي ریاست د ویاند نورالله پتمن نظر وپوښت، خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو د حکومت د پاسپورټونو عمومي ریاست تېره اونۍ د چهارشنبې په ورځ د پاسپورټونو د اخیستو آفلاین یا د کاغذي غوښتنلیکونو د منلو بهیر پیل کړ. د پاسپورت لپاره د آفلاین غوښتونکو د اخیستو د پروسې د پیل په اړه د طالبانو د حکومت د پاسپورت عمومي دفتر له اعلان وروسته سلګونه کسان د پاسپورت دفتر ته ورغلي او هڅه کوي چې د پاسپورت د اخیستو لپاره عریضې یا غوښتنلیک وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورټونو عمومي رئیس عبدالکریم حسیب د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ په یوه ویډیویي کلپ کې چې د وزارت په ایکس پاڼه کې خپور شوی و ویلي چې د پاسپورټونو آنلاین ویش بهیر نه یو کال تیر شوی، خو لا هم پاسپورټونه اړو غوښتونکو ته نه دي رسېدلي. هغه دا هم وویل چې د پاسپورت غوښتونکو آفلاین یا کاغذي غوښتنلیکونه به په راتلونکو اونیو کې د پنجشنبې په ورځ اخیستل کیږي. ظاهرا په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د پاسپورټونو غوښتنې زیاتې شوي، خو په تیرو دوو کلونو کې د پاسپورټونو د ویش بهیر څو ځلې د بېلابېلو دلایلو له امله درول شوی دی. د پاسپورټونو ډیری غوښتونکو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی تر ډیره د بیکارۍ، بېوزلۍ، امنیتي ګواښونو او د خپلو ناروغانو د درملنې له امله د ګاونډیو هیوادونو په ګډون بېلابېلو هیوادونو ته ځي.
له خبرونو ور اخوا
وسام ورزله احمد شیبره د لویدیز مطبوعاتو تبصری اورو.
ګارډین رسپانی تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې ده. بلوچستان چیرته دی او ولې د ایران او پاکستان د بریدونو هدف دی؟ رسپانی لیکي بلوچستان په درو هیوادونو کې ویشل شوی دی، په افغانستان، ایران او پاکستان کې، او له اوږدې مودې راهیسې د دې سیمې ګڼ خلک د پاکستان پر ضد مقاومت کوي. ګارډین بیا د روانې اونۍ بریدونو ته اشاره کوي چې سېشنبې ایران د پاکستان دننه په بلوچستان کې د پنجګور او سابسکو سیمو وویشتې، چې په ځواب کې پرون پاکستان د ایران په سیستان او بلوچستان کې د ساروان سیمه په نښه کړه. بلوچستان د پاکستان د خاورې 40% جوړوي او د دغه هیواد تر ټولو لوی ایالت دی. په افغانستان کې د جمهوری نظام په وخت په اسلام آباد کې کله ناکله چارواکو افغان حکومت تورناوه چې د بلوچانو بیلتون غوښتونکو ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده. کابل هغه وخت دا تورونه ردول. ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان له تاسیس یو کال وروسته په 1948 کال کې بلوچستان له پاکستان سره یو ځای شو، خو بلوچانو په 1950 او 1970 میلادي کلونو کې د پاکستان د حکومت پر ضد وسله راخیستې ده. ورځپاڼه بیا لیکي چې له 2003 کال را په دیخوا دا مقاومت خشتلی شوی دی. له لویدیځه بله خپرېدونکې خپرونې ایشیا نیوز هم د بلوچستان په اړه مقاله خپره کړې ده او لیکي چې داسې اندېښنې شته چې دا کړکیچ په سیمه کې پراخ نه شي. خپرونه وړاندې چین ته اشاره کوي چې په بلوچستان کې ګټې دي، هلته پانګونه کوي او د بلوچستان زیرمو ته سترګې دي. ایشیا نیوز لیکي چې له همدې امله د تهران او اسلام آباد ترمنځ تر کړکیچ وروسته پیکینګ دستي د منځګړیتوب وړاندیز وکړ او د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماونینګ د ایران په ځواب کې د پاکستان تر برید وروسته په خبري غونډه کې وویل چې چین هیله من دی چې دواړه لوري دي له زغمه کار واخلي، هڅه دي وکړي چې دا کړکیچ پسې زیات نه شي. ایشیا نیوز د خبرې کړې مقالې په وروستیو کې لیکلي دي چې د بلوچستان قبایلي مشرانو هر وخت په ګوادر کې د چین له پانګونې سره مخالفت کړی دی. په ګوادر بندر کې د چین پانګونه د کمربند او لارې د پروژې برخه ده چې د چین له شینجیانګ څخه شروع کیږي او د بلوچستان تر سواحلو رسیږي. چین ویلي دي چې له دې پروژې سره به افغانستان هم وصل شي. د ایشیا نیوز په باور د بلوچستان خلک په دې پروژه کې خپله ګټه نه ویني او داسې ګومان کوي چې پیکینګ له اسلام آباد سره لاس یو کړی دی او د بلوچانو زیرمو ته اړولی دی.
کندهار کې مشت کوچیان د وچکالۍ له امله د سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي د وروستیو وچکالۍ له امله د مالدارۍ زیاته برخه تلف شوې او اوس د خپلو کورنیو اړتیاوې نشي پوره کولای. جزئیات په دغه ریپورت کې.
اصلي خو موږ دا نه معلوم ته وو په زمو کندهار ته راځو په دوبی
د شادي خان په نوم دی کوچی د کندهار په دامن ولسوالۍ کې اړه ولیدي. دی وایي ژوند یې پر مالداري ولاړ و خو وچکالۍ هر څه ترې واخیستل او اوس د ژمي د سړې څپې لپاره د لګښتونو پوره کولو تاندیش مندي. شادي خان وایي د ترزاینو د نشتون له امله ورپاته رمه هم نسی ساتلای او اړ دی چې نور مالداري ختم کړي.
نه دی مال سیبلرو نه دی ځان سیبلرو دی وچکالۍ لاسه نن په فصل کې څوک پرېږدي نه سی په وډ واخو یو ظالمې وخوري بل م گزارم ډیره سخته ده. په دښته کې شای نهسته خالي دی ما ورور مال وو خرڅ کغه په وخوره مال خرڅ کال په وخوره نیمه په خوره نیمه په بس گزارم دای سخته ده. خدای کړه دی ونه جای پیدا کوي خیمه نه لرو سپینګی دی خوره نه مې دی کسان د تساره یخ داس داس کی خو به م کړي وهلې چې موږ باړول ا دشت کوله بات دی په غو دشت کې ځای نه سم واړو یا مال کې راځار کو معلومه وخت یې ترخته.
کندهار د هیواد له هغو ولایتونو دی چې کوچان پکښې د ژمي یخ موسم او د کال نیمه برخه دلته تیروي. کندهار کې یو شمیر نور کوچان هم وایي چې د وچکالۍ وراخوا څړ ځایونه د تشاک پاکې اوبه روغتیایي مراکز ښوونځي او د ژوند نورې اسانتیاوې هم نه لري چې له امله یې ورځ تر بلې ژوند سختیږي.
ما نوم خسادار وچکالۍ ده پروړه نسته دانې نسته اتیږ غلې نسته دغه نسانان یې ټول غواړي خو دې کړی مالونه به ماړه وو موږ به غلې به مرزانه وې دانې به مرزانه وې اوس هر شل په بیا اخلو که د باغچې خپاغه یې نیمای نیمای روپۍ دي.
ما نوم ارمانشاه ده ګوره خلګم پنځکو کې نه پریدي توا یاو زما را روان ده حیوانانو سم مړولی تر وسم تیره ده څه چنګو نه خیمېن څاچې خیمه نه لرو شی نه لرو په ډوډۍ نه یې ماړو اتېنو څه رقم
په عینې وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د قومونو او سرحدونو چارو ریاست مسؤلان د کوچانو ستونزې مني او د حل ژمنه کوي. د قومونو او سرحدونو چارو رئیس اجي ملاغا جان سالم وایي څه موده وړاندې یو شمېر مرستندوی موسسو د کوچانو سره ځانګړي مرستې کولې خو اوس د هغوی ټوله توجه کډوالو ته ده او دوی هڅه کوي چې د کوچانو لپاره مرستې را جلب کړي.
چې کوچانو خو چې کوم وچکالی ده دا خو د الله د طرفه څخه ده او موږ هم په دې کاني چې دې رمې او شان تباه شوي دي خو الحمدلله اسلامي امارت انشاءالله په دې کوشش کې دي چې کوچان ته هم څړځوینه ور پیدا کړي هم یې ستونزې ور حل کړي هم کومک مرسته ورسره وکړي پخوا په فروش کال کې د کارو موسسې په نامه یوه موسسه وه هغې د کوچانو دپاره یو څه کار او شی کوي خو اوس بیا دغه د مجرینو کوم مشکلات او غمیزه چې راله او اسلامي امارات هم موسسات هم ټوله په دې اخته دي نو دغه شی زموږ سره یو څه یېر دی خو بیا هم انشاءالله توجه مو ورته شته.
د تیر جمهوري حکومت پر مهال کوچانو ځانته مستقل ریاست درلودی چې د طالبانو د اوسني حکومت لخوا د قومونو او سرحدونو د ریاست سره مدغم سو. په هیواد کې د نورو ستونزو سربیره یو شمیر کوچان آن هویت پاڼې هم نه لري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک په پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د نورستان اوسیدونکو وایي د کار او روزګار د نشټوالي په واجه غاڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت.
د نورستان اوسیدونکو وایي ولایت ټول غرونو نیولې د کرکیل زمکه نه لري، داسې خار یا بازار هم نشته چې په کې سوداګري وکړي او خپل ورځنی اقتصادي ستونزې پرې هوارې کړي. په وینا یې چې تر اوسه یې د ژوند یو څه مشکلات د څارویو په ساتلو او د هغوی په تولیداتو هوارېدل، خو تیرو او روان وچکالی ورته هغه برخه هم پوره ځپلې ده. د ختیځ نورستان د کامدیش اوسیدونکي محمد اسماعیل زمانی ازادي راډیو ته وویل
اقتصادي حالات ډېر خراب دي، څه هم چې په نورستان کې د سیو خار نشته، د خلک راوځي هلته کاروبار وکړي، خپل روزمره ژوند زندگی مخې ته بوزي، څوک رېړه ودرې، څوک یو شی، څوک بل شی، دا شهر په نورستان کې نشته. د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی، نفوس زیات شوی دی، بل اړخته زراعت ځمکه کمه ده، مالداري هم کمه شوې ده.
ځایي اوسیدونکي وایي په ولایت کې د قیمتي ډبرو غنی زیرمی او زیاتې رواني اوبو شتون لري، خو له دغو پریمانه طبیعي منابعو څخه تر اوسه یو حکومت هم ګټه نه ده پورته کړې، نه یې په خپله خراوستي او نه یې هم خلکو ته کومې اسانتیاوي برابرې کړې دي. د لویدیز نورستان اوسیدونکي عبدالصبور کریمی
دولت او سره جمع نړیوالې مرستندوی ادارې به نورستان ته خپل توجه واړي. هغه مشکلات مخصوص د امنیت یا د نور هغه اوس نشته الحمدلله. نو اساسي کارونه به په نورستان کې دای چې ولسونو ته داسې پروژې عملي شي چې هغه پایدار وي، دوامدار وي او مستقبل ولري، چې الحمدلله نورستان ډېر سرشاره اوبه لري. دلته باید د اوبو ډیمونه جوړ شي چې بندې برقونه خلکو ته اوبه ورکړي، خلکو ته زراعتي ځمکې ورکړي، خلکو ته چیزونو برق ورکړي، خلکو ته روزګار ورکړي.
په نورستان کې چارواکي بیا وایي هڅې پیل کړي چې خلکو ته د ژوند د اسانتیاوي برابرې کړي او له اوسنیو اقتصادي ستونزو یې بیرون کړي. په یاد ولایت کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مشر مولوی احسان الله احمد ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان اسلامي امارت کوشش کوي چې خلکو ته کار او روزګار پیدا کړي. څنګه چې په دې تیرو میاشتو کې موږ مختلف مؤسسات سره خبرې وکړې، مختلف بین مالی او داخلي انجوګان سره لږګونو زرو خلکو ته موږ د کار زمينه برابر کړم. دا سي هي پاینده کې موږ پلان لرو ان شاء الله چې نور کارونه هم پیدا کو، مجلسونه روان دي ان شاء الله، مؤسسات سره هم خغلی وزیر صاحب افغانستان تر غلی واغې مجمنه وکړه چې ان شاء الله افغانستان ته موږ ځانګړي پاملرنه وکړو. مجموع کې کوششونه روان د راتلون کې کال به نور ډېری پروژې به ان شاء الله ولرو.
نورستانیان په داسې حال کې د کار او روزګار لنشتوالي شکایت کوي چې په افغانستان کې د راغلي بدلون سره په لږګونه زره کسان بیروزګار شبي. همداراز د نړیوالو د بندیزونو او د پاکستان لخوا د افغان سوداګرو پر وړاندې د ستونزو پیدا کولو او لارو بندولو لامل د خلکو ژوند اغیزمن شوی دی.
تاسو لا پیغامونو
نو مې ساحل افغان دی او کاروبارونه خو بیخي په ټپ ولاړ دي، کارونه نشته دی او خلک ډیر زیات مشکلات لري. هغه څوک چې په کار باندې دي هغوی هم بیچارهګان درګرده بې وظیفو کیږي. زه چې څومره خبرې ما لکه په معرف کې د نظارت اعضا چې دي 15,000 کسان دي، دوی اکثره چې دي د وظایفو نه لرې کړل، تشکیل یې کم کړ، او دوی ته دپاره داسې یو برنامه جوړه شوې چې دوی باید په کور شي بانه غوندې ورته جوړه شي، بیکاري زیاته شوې ده.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته پاسله سلام مزما د پیغام ورسوي تل وړ مقامات پر ور د افغانستان کې څنګه ستره وستلې ده؟ دا وس کارونه نسته، ورور وظیفه نسته، دند نسته، بیکار بیکاری د ورور د یو خوا کارونه نسته، د بلې خوا بیکاری د ورور د بلې خوا ستړیا وي چې وګولانه پیدا کیږي، او دی وای د افغانستان کې مردا امنیت را وستلې ده سبب په کاروبار په یو ډول وګولا ډوډۍ په سرور اړین چې د کمی خوا یې کو